خبرې کوي.
الله دې زاري على ين کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسمره ولا ودي تکالی کولای شو پچی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له کونړه د امنیتي ځواکونو په ویاړ د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړی. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د وسه پورندي و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې
او په ورېښمین خیال کې به پاچا ته د ښاغلي اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري ښایستونه به لوټېږي. واه پاچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلي. پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پښتو ژبې دا قزلباشا سندرغاړي به نور کله هم لسپینې سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیفه لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. د پښتو ژبې ډیره وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په 26مه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهوره شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخا د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخا د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړی ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر غیلې وکړې، خو هیڅ چای غیلو او زاریو ته ونه کتل.
کدی دن کړی تلوار او کړا رش جانان، او رش جانان وی سبا بدانو مالکا تی وی دی دننا رش جانان. رش جانان وی
په رښتیا هم د ماجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلې نننې غنا د اروخادي ماجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان سره راټول شوی او د امنیتي ځواکونو په ویاړې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د غنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړو. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبری وکړی او د افغان ځواکونو سرخندنی وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یو غوښتل چې د خپل سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنی وکړي.
زه د تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټول هغه کایدي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیوړی کوي، هغه زمونږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ پزان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته پزلونو کې ځای ورکړي.
ہمیش نظر کیے جانا سر بازا دربان دیوانا بھگوان سر بازا دربان دیوانا بھگوان سر بازا کام دکھ منتا تل سی مس پر کلے پروات ناشتا دے پزان سر بازا دربان دیوان ما بھگوان سر بازا.
د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانی او اوسنی لاسوهنو په اړه ویلی وو.
کوم جاهدوم چې ستا ګټه او شهید هغه ما نن چې خپل وطن ساتم تو ای سمانا دا تا په نظر کافر هغه د موږ څخه کوي دي کله چې څوک دا ایسای د کړي نه وځي وخت به راځي چې په ځانه معمول بچي نه کوي چې پنجابیان د همدانل د لغړی راوځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام ساخلی، نو ځکه املاتړ کوي او ربته د لا ځواکمن کېدو د پاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو لپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال د غورز د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبر کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډېره له حقیقت لرې نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج خلو.
هنر جاج
زه هم په غاوره غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموزو مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یوه نامعلومه جهان کلک مین و. د غره نه اړامه غرور یې خوښو، د سیند مستې څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښو یې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستورو واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شوه چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه همداسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرنده ورانه وه. او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهی تور ځنې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروښاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری له څو میاشتې پخوا لوېدلی و او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډیر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللې مستی او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینې رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه، ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنایې کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروښاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زوره یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلې دا کلی مه ورانوئ، او لای هم موږ له زمزمې سره اوښ کې تویو او تکرار یې وایو، دا کلی مه ورانوئ، ګورئ چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني، دا کلی مه ورانوئ. که چیرې دغه آزاد شعر ته زیر شو، نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې که چیرې یو ډیر ستر قاتل یې هم ولولي، ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا در وخت هغه شاهکار نظم لا هم ورو او د خپل رنزورو احساساتو سکروټی پر تازه ساتو چې وای بنگړیواله توړې بیا پر کلی راغله بنگړیواله شرنګ پر ولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړیواله زموږ د کلی د ظلمیو د تالیو د نازکی غټې وګم بنگړیواله زموږ د کلی د پیغلوټ او د اختر د شیبو زیره د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک سفر کې د پوزیانو هغه استاد چې سر او کاری لټو پاک مرمۍ سنگر او جګړې سره هغه چې زړونه یې لډبر ډیر کلک وي هغه چې فکر یې وازی وازی د دښمن لوجلو سره وي هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینی کروندو ګل کړی وي مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دې په ډیر عاجزۍ یو ښکاری ته هم سوال کوي او وایي چې اے ښکاری آشنا درته سلام کوم پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي واخلي په وزرونو کې تنکی بچي وموخي سینو کې ګلالي بچي سپینې سرې مخو کې زرکنی بچي پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مو وروړه پدې کې شک نشته چې خدای به خلې ننګیال په ترکیبونو استعارو کنایو سمبولونو او نورو لفظي او مانوي سنتونو کې د وخت یو میړنې شاعر زموږ د ځوان کول یو شمیر شاعران لا هم د پر پله روان دي د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې هغه د چا غوندي په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلې همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجه ته ورسو او د همدغه درجه پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندۍ دی زه هم ننګیال یادوم ته هم ننګیال یادوي کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به متری په الفاظو کې د یو پیښې یا فکر ترسیمول وي او کچېری شعریت تزیر شونو د مانوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډیر غختلی اړیکه لري او حتی چې رغونکې توکي هم بللی شو نو کله چې نظم ترازونو باید پوښو چې د شعریت په غاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي هو دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلی بریښي دلته یوازې د آزادو نظمونو یو بیلګه راخلم ویر مینه هلته پر مړو ژاړي خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیګو غیګو څپو غرونو کې بربند ناڅو هلته پر مړو ژاړي هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غټۍ ښکلوي خوزه د کپ پشانی ساده مچکو سمندر کلامبم ته لکسر انګور په وینو لندا زما د لاسو د ونی څنګه کی ټالونه وهی موږ نه یزید او نه حسین لیدل ل خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شي خودوم رلور پیغام لري چې هر وستون کې ورته ګوت په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده کچیر موږ د بنگړیوالي او یا هم د ښکاری نظمونو تزیر شونه وبګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غختله پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادي او وسکار نه دی خدا چاره بیا د ته ډیر اسانه و دکه د شیر له خاپیرو سره خپل یاري جوړ کړي خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفستاین نه د کړي تلی دی و دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی هغه څه یې راخستی چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي په دې سپرلی څه وشول سپینی وګمې څه شوې چې به خزان باد زموګه د باغچو ګلونه سپیرا غزو تلکه ستړی بازینګر ګډوي تاس پرلی څه شو دا زر کې چیرې لاړې د دې طبیعت له یو شمیر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګي سره یو ځای تشریح کوي چې د ډیرو په سرونو کې ازانګي وکړي خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوی نه وي نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوی انسان اخلي زلف بیا د ستورو پر بام پریوتې شپې شوې سحرونه پانه پانه شول او یا ستامي د زلفو په یاد ګرانی داسې لوبي کړی چې می باغچه باغچه کړلې په زیګر ګلونه رانه به هیر شي هغه ستوري په وېسال د ما خام خدا سي مګدا په کمڅو د ما زیګر ګلونه کچېری پاروي لحاظ هنر سیډونو د غختلي هنر لپاره به یو توګه هم ضروري وي چې د هنر وړاندوینه باید اونش او کچیر د هنر وړاندوینه وشوه نو خی د هنر هنری مالګ را کم کړی. مګر داروخات ننګیال په شاعری کې په هنر کې دغه اړین توګ ډیر خپال شوی، نو ځکه ترې شیبه په شیبه خوند خلو. او دا تلوسه مقتدا پوښتنه راچوي چې وایو اوس به څه کیږي. لکه هغه په یو نظم کې داسې وایي، دا د سپرلی د شینکي باد وزرونه چا تړلی چې سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو زاله کړي، او د شیطانی شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ له نکو نه کترې کترې راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسې پورول ولئ نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېدی. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی. داروخات ننګیال شاعری، روان موسیقیت او جلا تالونه لري چې د روان موسیقیت، لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپوکړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی. پریگ دا خیبری تندا چھ بیا پوینو ماتشی گرم مارا کھدا سڑی دوتے چھ پرینگ دائی نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوس دا شرنگ لری تاو پا شرنگ خدا چھ پی دوتے چھ پرینگ دائی. کپٹولا کیو وایونو یو پیاوڑے شاعر او هنرمند باید پا هنری گانا سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگڑی لارولے او دا لار پا شوری توگا تاکیب کڑی. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاس سیختن ګڼل شو. د دې طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکي هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو او اوس داروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګری ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موضوعونو تارونو یې لخلي کړی غراباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندۍ ساتلې او نن هم ژوندۍ دی او بیا به هم ژوندۍ وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یو بیت پات رسوم. پور وړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیرې د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیرې په ډېر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یوه شعري ټولګه سپینې سپینې موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار
یره شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غن شوق پیدا شو. بیا څو وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
دا سې تیادی کم کالو چې تاسو دا شعر لیکلو کم وخت وو؟
یاره زما خیال دی 2009 وو.
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی؟ اکثره دا سې چې ځینې شاعران چې مونږ ورو غي د یو سن متاثر شي وي، یا شعر یې تر ورته د حالات نه متاثر شي وي، یا ماین شي وي، یا د خپل محبوب د وجنه، یا هغه حالات دا سې چې هغه سړی نشي زغملای، هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو دا سې سو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعرۍ ته مخه کړه.
یاره د ماین تیا د خو نشم وایله ولې چې دغه وینم بیا به دغه آدم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورندی و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه وو. ولې چې هغه څنګه مینه کړې هغه و خدای نه چې وسه سې مینه سوکو کی. خو دغه شعر مې خو خوش شاعری مې خو خو بس دغه وجه بیا دغه حالات هم زمونږ د بنیر ډیر زیات خراب شو. نو په هغه کې بیا نور لږ توجه مې شاعرې غاړې ته پیدا شو. نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د خبرو نه چوړم دا چې د کم حالات راغلي او د ستاسو د شاعری تاسو پام راوړو.
شاعری خو بس د حالات نه کیږي، نو هر قسمه حالات چې کړه
د شاعرۍ ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، داسې شاعري هم لوستې وه؟
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی ده، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی دغه شاعران ټول مې کتلي دي، نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه، متاثر ومتې. ما وی چې زه خپل شعر ولیکم کوشش مې کوو، نن مې کتاب چاپ شو نو خوشحاله یم.
منیر بنیرۍ صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیزه سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکنډ سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي سوات، زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي. دلته موږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. ساحل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که موږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی، دا ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کوم یو ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا
خامخا به لري؟ ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کیږي نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کیږي نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعری نور هم ښکلې کیږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپل شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېره پاملرنه کوئ؟
زه هم چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیې په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو کوم، تاسو د خپل شعر کوم فني اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیزونه به پکې ډېر کم،
مطلب پیغام ته ډېر پامي.
جی او
منیر صاحب، دې اخرو کې وروستیو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتې ده، دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو که نه؟ تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهر هغه پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي؟ تاسو دې باره کې صف پام لري، تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لروبر کې، نو دې باره کې څه ویل غواړئ؟
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې، بیا به ستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغسې نه وای خو بیا به شاعران هم ډېر وو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسي، بس بیا به بل ته پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لروبر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغام یې، د امن پیغام یې، د مینې پیغام یې، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا هغې ځای خلک دلته د کوزي پښتونخوا خلک د بری پښتونخوا پسې کنځل او د بری هغه په کوزي پسې، دا لږ خلک دی، خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کورج هم نه راکوو، خو اوس د هر سړي سره خپل چینل دی، نو د خپل کوره، د خپلې کمرې نه یو پیغام خورولی شي. نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ امن پسند یو، مونږ مینه ناک یو، د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بله د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي، نورې بدامنۍ ته راځي، نو زما په خیال چې دی نقلار شي، نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر یې، ماشاءالله ځوان یې، په دې وروستیو کې په لرې او برې پښتونخوا کې یا په خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې، بونیر کې، دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن یې او خوشحاله یې چې دا شعر دا کوم ډګر چې دی، دا میدان چې دی، دا به لا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي او دا سلسله به مصر روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزوري هم دي، خو چې دغه کمزوري هم نه وي او د ده نه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه؟ نو دغه کمزوري هم په الحال ښه دي، په دې وخت کې که د دې نه ښه راله هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو هغه ځای به ښه شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم، او چې یو سړی کمزوری شعر لیکي روان به وي، خو شعر به مولی کی کنه خو چې ته د مخکې نه ول زړه وټه کې نو بیا به ما په خیال چې په دې شاعرۍ په میدان کې څوک پاتې نه شي که ته په ما تنقید کې زه په تا تنقید کوم نو بیا ته شعر ولیکې نه به زه شعر ولیکم نه میدان به خالی پاتې کیږي
داسې م ګڼله چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینوال په لر وبر کې پیدا کوي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به م چاپ کړم او خلک به مې واموري خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کله کتاب ګوري نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ بشو
نو شعر خبره ده دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي عربیان ټول ښکلي دي اجمیان ټول ښکلي دي زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي مقتدیان ټول ښایسته دي امامان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي کدی د لر کد بر افغانان ټول ښکلي دي منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي
ډېره زیاته مننه منیر
لونګا او خوښ مې نشوې یا غنم رنګ خوښ مې نشوې یار وینګا او خوخ مې نشوې د تورو جنگ خوخ مې نشوې دسترګو جنگ دسترګو جنگ تا وټول مر کو ما ګونګې
ډېر ښه
و ګونګې
ډېر ښه یا
ډېر ښه
spinny spinny mawaya kajwan kawe vinita bawaya kajwan kawe spinny spinny mawaya kajwan kawe kufar ta dasara kufar mawaya 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 spinny spinny mawaya kajwan kawe vinita bawaya kajwan kawe spinny spinny mawaya kajwan kawe ژوند پلوې منافقت کېږي زهر تا خواگوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی وینی تا بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري د رادیوی مجله په دې برخه کې اوس زرپانه تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسی نوم عمر دی دا کیسه وګما جبار خیل کوي
زرپانه
اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې و خندل نه غواړم په دې اړه څه وبایم ولی نه پوهیږم څو کاله نوې چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم ښوونځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زمونږ په کار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ کار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ کار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل خپل دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مې لوسته مطلب لسانس یم غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې ولی سره جلا شوې موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سا کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 15 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له د لس کاله زیات و سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به 2 کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د څو ویم 25 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپله راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي نه نه ټول دې راته وویل یعنی څه یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې د زوی شوی په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی او هو رښتیا زوی دی اوس 18 کلو دی میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله مننه چې دا هر څه دې خپل راته وویل اوږد عمر دې نصیب شه
ریخی ریخی ټیکری نه بده کومه پیڅک نیسی ورواچ ولا سونه ګران یاند وبوخسته اجمل اند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه توم نه راخولي کړي او د شعر په ژبې وړاندې کړي دي هغه که د خار لرناګانو متاثر شوه خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی کله یادوي چینار یادوي او چینه یادوي د ورخمین خیال په نننې برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو
ا
پاچا ته خدای خبر چی زب څومره ګناهکار يم جوړی کړی می بلا توري او زغری زده دی خار یو سپینګیر او ستاکار يم مالی دلی دلته توک په توک لخ کرے دا مانی کلو دان کلو رانا مالی دلی پاچاهان تللی راغلی کلا نور دروازی ورماتی کڑی کلا خپلو پکی خپل خلق وجری نو پاچا ہسی خبر رانا اگدیگی نو پاچا ہسی خبر رانا اگدیگی اس تی تا تا پسل واری مبارک وی دا پرتم توغ دی تردی را رپان دوسا و خمان دی لیا کتو در تردک وی دل تڑی رواک منی دی مالی دلی چه شاہان یه لتختون پرزی دلی مالی دلی ورونو ورون رانده کری و تاجون لسرون غرزی دلی زمایاد دی و لسون پاری دلی زمایاد دی و لسون پاری دلی قیامون پاتونون خوری دلی دربارون پسرو وینو کی لڑلی خایستون لخارون لوٹلی دا ولس ساجی بشانی ولسته دا ولسا جی بشان ولست پچا جوڑی دی گنبد مینارونا ہا چ خپل ل تخت غرزولی پډیو باندي لمانځ زیارتونه زینی زینی په زړون واکمنی کړی دی کلون ل مر ګروست هم خاغلی خود زینو بیا شناخت نړولی ولا مړی ل قبر رايستلی نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوس دلته دم او قدم دواړه په حساب دی دلته خلق په جلا ژب پوهیږي چې هغه ژب زدوی نو کامیاب دی سمې وی چې می خبره هیر نشي سمې وی چې می خبره هیر نشي دلته ډیر خلق په غرونو کې اوسیږي د دې ډنګ خار لګردونو نو راخوا په چینو چینارونو کې اوسیږي لا په خونو کې د تیل او ډیوې سوزي او د خټو په کورونو کې اوسیږي په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وی جنگیالی دی خو په مینا پوئیږي شور یې نشتا اوس یې وچ دی مست رودونه نه پاتې دی چینې نه چینارونه د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي د غرونو ګڼ ځنګلونه دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي په وړو وړو خبرو راپارېږي که خبر شول چې په خار کې رسوایي ده بلخ کرو د پردوی واکمنی دا بس په هر څه کې له هر څه ازادي د ایمان پت او عزت سوداګری دا که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول چې خار بیا پردې شوه که خبر شول نشملې نلو پټیشتا نو بوای چې پاچا لیونه شوه بیا وګوري نغاری برا ډنګیږي بیا وګوري ول سونه بخوزیږي تندرونه به پشنا اسمان غورزیگی بیا به گوری لقبرونو بلتیگی گیلیتی بلت تیرانو نراوزی بیا به گوری چی خارونو بورانیگی بس یو موج به ده نفرت و ده غصیوی بیا به گوری خایستونو بلتیگی واه پاچا استاخو پر تند خوالی راغلی پاچای پا دیر و لوی زدونو کیگی چی فکرونا لسرونو نوارشی نتاجونا لسرونو نغورزیگی
د سردرو وطن توا د سردرو وطن توا بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا اسمان درس وحرال ویگا اسمان درس 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 وحرال ویگا وما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا وما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا اے